مننه مصطفی صدیقی، تاسی هم ستړي مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته از ما له خوا سلام. دا خبرونه تر نوو بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې امریکا او طالبانو د دوو مسایلو پر مسوده موافقه کړې ده. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارولو په اړه. نن چهارشنبه ده، د کب یهود میاشتې 22 د مارچ 14. په قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي هیات ترمنځ 14 ورځنۍ خبرې پای ته ورسېدې. دفاع وزارت وایي چې یاسین زیا د دې وزارت د لومړي مرستیال او ډګر جنرال بسم الله وزیری د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز په توګه ټاکل سوي. د نړۍ ګڼو هیوادونو د بوئنګ 1 ماکس 8 ډوله الوتکو الوتنې وځنډولې. په قطر کې د طالبانو استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ 14 ورځنۍ خبرې پرون سه شنبه په دوو برخو کې له پرمختګ سره پای ته ورسېدې. دواړه لوري وایي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورې نړۍ پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارېدو د ډاډ په برخو کې د یوې موافقې پر مسوده سلا سوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلي چې د سولې لپاره په څلورو برخو کې توافق ته اړتیا ده. د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې ډاډ، د ځواکونو وتل، بین الافغاني خبرې او پراخ اوربند. د ده په خبره د تیرو څو ورځو په مذاکراتو کې په لومړنیو دو مواردو، یعنې د ځواکونو د وتلو او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پر ډاډ توافق ته رسیدلی دي. طالبانو هم په ویلامه کې ویلي چې د قطر د خبرو اترو په دې پړاو کې پرمختګونه سوي دي. تفصیل په څو شیبو کې. دفاع وزارت وایي چې یاسین زیا د دې وزارت د لومړي مرستیال او ډګر جنرال بسم الله وزیری د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز په توګه ټاکل سوي دي. بسم الله وزیری تر دې مخکې د ځانګړو عملیاتو د قول اردو قمندان وو. په هغه اعلامیه کې چې د سه شمې په ورځ دفاع وزارت خبره کړې، د غرض ویل سوي چې ډګر جنرال محمد شعیب په هوایي برخه کې د لوی درستیز د مرستیال او تورن جنرال عبدالفهیم رامین چې مخکې د 1 ځانګړې لوا قمندان وو، د هوایي قول اردو د قمندان په توګه ټاکل سوي دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې په دې وزارت کې د څو نورو نویو ګمارونو خبر هم ورکول سوی او ویل سوي چې دا کسان د دفاع وزارت د بېلابېلو وړاندیزونو او د ولسمشر محمد اشرف غني د حکم پر اساس ټاکل سوي دي. خبر پانه وایي چې د ځانګړو عملیاتو د قول اردو د قمندانۍ مرستیال محمد حیدر نیکپای به د نوي قمندان تر ټاکل کېدو پورې د دې قول اردو سرپرست قمندان وي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم یو بار بیا د نوي ورځو لپاره له فوټبال سره له تړلو فعالیتونو منع کړی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د فیفا په قول راپور ورکړی چې ښاغلی کریم په دې موده کې په ملي او نړیواله سطحه له فوټبال سره له تړلو ټولو فعالیتونو منع سوی. کرام الدین کریم د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د ریاست پر مهال د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم د غړو په جنسي او فزیکي ځورونه تورن دی. د پرزن لګیدلي تورونه رد کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غني د دې قضیې د څېړنې امر کړی دی. د نړۍ ګڼو هیوادونو د بوئنګ 1 ماکس 8 ډوله الوتکو الوتنې وځنډولې. دغه هوایي شرکتونه دا ګام وروسته له هغې اخلي چې د ایتوپیا د هوایي شرکت همدغه ماډل یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې 155 کسان مړه سول. د ناروی، بریتانیا، استرالیا، چین، مالیزیا، سنگاپور، انډونیزیا، برازیل، مکسیکو او هند هوایي شرکتونو د دوشنبې په ورځ د خپلو بوئنګ 1 ماکس 8 ډوله الوتکو الوتنې بندې کړې. جرمني او فرانسې له مخکې دغه اقدام کړی دی. EASA یا د اروپایي ټولنې د هوایي خوندیتوب ټولنې د سه شمې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل په ټوله اروپا کې د دې الوتکو الوتنې ځنډول سوي دي. امریکایي شرکت بوئنګ 1 ماکس 8 ډوله الوتکې جوړوي. د دې الوتکو پروژه چې په 2014 کال کې پرانستل سوه، د روان کال د جنوري تر میاشتې د دې ماډل 350 الوتکې جوړې کړې دي. په تیرو شپږو میاشتو کې له دې الوتکو څخه دوه یې د سقوط له خونړیو پیښو سره مخامخ سوي دي. له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو د څرنګوالي په اړه د بریتانیا د صدراعظم دویمه طرحه هم د دې هیواد په پارلمان کې ونه منل سوه. د بریتانیا د پارلمان غړو تیره شپه د 143 رایو په توپیر د تریزا می طرحه رد کړله. میرمن می تر دې پریکړې وروسته پارلمان ته په وینا کې خواشینی څرګنده کړه. زه ژوره خواشینی یم چې نن شپه د پارلمان لخوا داسې یوه پریکړه وسوه. اوس چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په برخه کې د بریتانیا د صدر اعظم طرحه ناکامه سوه، د نړۍ د دې 5م لوی اقتصاد په وړاندې څو لارې په مخ کې دي. یا باید دا هیواد له اروپایي ټولنې سره له توافق پرته له دې ټولنې ووځي، یا به د مارچ میاشتې پر 6مه نېټه چې له دې ټولنې څخه د وتلو لپاره نهایي نېټه ټاکل سوې ځنډوي، او یا به بیا ځلي انتخابات کوي. دا هم کیدلی سي چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په اړه یوه بله ټول پوښتنه وسي. ټاکل سوی چې نن د بریتانیا پارلمان له اروپایي ټولنې له توافق پرته د دې هیواد پر وتلو بحث وکړي. د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش ژمنه کړې چې د خپل هیواد دفاعي لګښت به زیات کړي، او د ناټو لخوا ټاکل سوي هدف ته به یې چې د کورني ناخالص تولید 2% کې برخه ده ورسوي. بابش چې د سې شمې په ورځې په پراګ ښار کې له ناټو تړون سره د چک جمهوریت د یو ځای کېدو د 6مې کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله، وویل چې هیواد له 2015 د کال راهیسې هر کال دفاعي لګښت پرله پسې زیات کړی، او تر هغې به دې کار ته دوام ورکړي چې ټاکل سوي هدف ته ورسیږي. دا مهال چک جمهوریت د خپل کورني ناخالص عاید په 0.2 برخه پر دفاعي بودیجه لګوي. د چک صدر اعظم زیاته کړه دا جمهوریت ژمن دی چې تر 2024 میلادي کال پورې به د دفاعي بودیجې د زیاتولو په برخه کې ورکول سوي هدف ته چې په 2022 دی ورسیږي. چک له پولند او هنګري سره یو ځای په 1999 میلادي کال کې د ناټو تړون غړی سو. دا له سړې جګړې وروسته د دې پوځي تړون لویه پراختیا وه. د ناټو د تړون د 9 غړي هیوادونو څخه 14 یو مهال د ورسا د تړون غړي وو، او چک جمهوریت هم په همدغو 14 هیوادونو کې شامل وو. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو د استادو ترمنځ 14 ورځنی خبري لزینو پر مختګونو سره پیل ورسېد. په یو مفصل راپور کې اوري چې له طالبانو سره د سولې په احتمالي موافقه سره آیا له افغانستان د ترهګری ګواښ لمنځځي؟
ممکن چې داعش پاتې شي او طالبان په خپل اندازمنه لري چې دوی سره تاسو حساب کوي هغه لمنځي شي، او نورو خارجي د لدی په افغانستان کې
د سولې د موضوعات ترڅنګ د ناامنیو پیښې هم څیړو. په غزنی کې پرون د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې په اعتراض مظاهره وه.
پښینې کوچنجلې وای مریضان وای غزنی ته راوځي چې په میچولې د بيخي هیڅ درک نشته.
کازم سماش مالو ته یو ماشو بالکل کې ورک.
د لوګر چرواکي وای د ناټو د قاتم لا تړ ماموریت مسولانو ورسره ژمنه وکړه.
ډیر زیات تلاش کوو چې ملکی تلفات نه لرو، په غزه سیمو کې بمبار نه شي چل کړی، ملکی خلکو ته زیان رسیږي، ولته کورونه دي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو د څرنګوالي په اړه د بریتانیا د صدر اعظم طرحه د دې هیواد د پارلمان لخوا رد شوه. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبرو. د دې خبرونې د سر موضوع راخلو. امریکا او طالبان له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارولو په اړه موافقې ته رسیدلی دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلی چې د خبرو دا پړاو د سولې په پروسه کې له واقعي ګامونو سره مل و. د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د خبرو 5م پړاو پرون سې شنبه په قطر کې پای ته ورسید. تفصیل له اجمل انت خاوري.
د طالبانو د هیات او امریکا ترمنځ 14 ورځنۍ خبري اترې پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د یو لړ پرمختګونو سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلی چې د سولې لپاره شرایط بهتره شوي او روښانه ده چې ټول لوري د جګړې د پای ته رسیدو غوښتونکي دي. د ښاغلي خلیلزاد په وینا د خبرو اترو په دې پړاو کې د سولې لپاره واقعي ګامونه پورته شوي. د امریکا دی استازي د دوهې د خبرو د پای ته رسیدو په اړه پر خپل ټویټر همدارنګه ویلي، سوله په څلورو برخو کې هوکړې ته اړتیا لري. د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې ډاډ، د ځواکونو وتل، بین الافغاني خبرې او پراخ او جامع اوربند. د ښاغلي خلیلزاد په وینا د هوکړې په مسوده کې په لومړیو دوو مواردو یعنې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پر ډاډ او د افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو په اړه توافق ته رسیدلی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو بل پیغام کې لیکلي، کله چې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش او همدارنګه د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د ډاډ په اړه توافق نهایی شي، طالبان او د افغان حکومت په شمول ټول افغانان به یو سیاسي جوړجاړي او پراخ اوربند ته د رسیدو په موخه بین الافغاني خبري پیل کړي. زلمی خلیلزاد د خپل ټوټر په وروستي پیغام کې ویلي، د ده لپاره به بله مرحله په واشنگټن کې له ټولو شریکانو سره سلا مشوره کول وي. د زلمی خلیلزاد په وینا، نوموړی به بیا له طالبانو سره ګوري او یو توافق ته تر رسیدو پورې هیڅ مورد نهایي شوی نه دی. طالبانو هم د قطر د خبرو د پای ته رسیدو په اړه یوه اعلامیه خپره کړې. د دې ډلې د ویان ذبیح الله مجاهد لخوا رسنیو ته په استول شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د مذاکراتو په دې بهیر کې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو په زیان د افغانستان د خاورې د نه کارولو پر موضوع تفصیلي بحثونه وشول. د طالبانو د اعلامیې په وینا، بحث پر دې و چې ټول بهرني ځواکونه به له افغانستان نه څنګه او څومره وخت کې وځي او د وتلو ترتیب به یې څنګه وي. همدارنګه له راتلونکي افغانستان څخه به امریکایان او ملګري څه ډول مطمئنېږي. ذبیح الله مجاهد په اعلامیه کې زیاته کړې چې په دې دواړو برخو کې کافي پرمختګ شوی. مجاهد دا رد کړې چې په دې غونډه کې د اوربند یا د افغان حکومت سره د خبرو په اړه کومه پریکړه شوې وي. تر دې مخکې د قطر خبرو ته یوې نږدې سرچینې ازادۍ رادیو ته تایید کړې چې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هیات د مشر ملا برادر لیدنې د دوشنبې په ورځ پای ته رسیدلې وي، خو تخنیکي ټیمونو یې خپلو غونډو ته د سې شنبې په ورځ هم دوام ورکړ. د ځینو سرچینو په حواله دواړه لوري د مارچ د میاشتې په پای کې د خبرو اترو ته په دوام ورکولو هم یو تفاهم ته رسیدلی. افغان چارواکي په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د پنځم پړاو خبرو د پای ته رسیدو سمدستي وروسته چمتو نه و چې د دې خبرو د نتایجو په اړه د افغان حکومت غبرګون په ډاګه کړي. طالبان تر اوسه هم ټینګار کوي چې د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو نه دي. له بلې خوا یې په افغانستان کې دننه بریدونو ته هم زور ورکړی. دې ډلې چې په تېرو کلونو کې په بېلابېلو نومونو په سرلني عملیات اعلانول، سږ کال په څرګنده د داسې کومو عملیاتو اعلان نه دی کړی، خو پر ځای یې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې بریدونه زیات کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو سره د افغان ځواکونو عملیات هم په غزنی، بادغیس، بغلان، ننګرهار، هرات، نیمروز او یو شمېر نورو ولایتونو کې دوام لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویان قیس منګل د سې شنبې په ماښام ازادي رادیو ته وویل، د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره نه لري، ځکه په ډېرو سیمو کې جګړه په شدت دوام لري. قیس منګل وایي د طالبانو بریدونو په څو ولایتونو کې زور اخیستی. زموږ ځواکونه ورسره په هماغو سیمو کې په جګړه بوخت دي. زموږ د کوماندو ځواکونه هم د جګړې سیمو ته رسېدلي او په ځینو ځایونو کې د دښمن فعالیتونه شنډ کړي. په ځینو ځایونو کې طالبانو د شپې له پلوه بریدونه کړي چې دفاع یې شوي، خو ټولو ته څرګنده ده چې په جنګي حالاتو کې تبن دواړو خواوو ته تلفات
او
د سې شنبې په ورځ د بېلابېلو رپورټونو پر بنسټ د بادغیس، غزنی او بغلان په ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې 500 زیات افغان امنیتي سرتیري وشل شوي او لسکونه نور ټپیان دي. لویدیځ رسنۍ وایي چې طالبانو د امریکایي لوري سره په قطر کې د خبرو په خاطر په سرلني عملیات نه دي اعلان کړي، خو پر ځای پر افغان امنیتي ځواکونو په بېلابېلو سیمو کې فشار زیات کړی چې ښایي هدف یې د خبرو اترو پر میز د زیات امتیاز ترلاسه کول وي.
ومردل چې په قطر کې د امریکایي هیات او د طالبانو د استازو ترمنځ شپاړس ورځنۍ خبرې له ځینو پرمختګونو سره پای ته ورسېدې. په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې د روانو هڅو سره له ډېرو سره دا پوښتنه مطرح ده چې آیا له طالبانو سره د امریکا د سولې یو احتمالي جوړجاړی به وکولی سي دا هېواد د تلپاتې سولې او ثبات لارې ته سیخ کړي؟ دا مسایل نوریاس نوري په یوه تحلیلي مطلب کې څېړلي.
ایا له طالبانو سره د سولې له یو جوړجاړي سره سره پر اختیال افغانستان نه د ترهګرۍ ټغر نه ټولېږي او په وړاندې بیا هم کورنیو او نړیوالو هلو ځلو ته اړتیا شته؟ له افغانستان د امریکایي سرتیرو په ګډون د ټولو نړیوالو پوځیانو وتل امریکایي پلاوي سره په روانو خبرو کې د طالبانو د یو عمده شرط په توګه رسنیو کې راڅرګند شوی، او دا چې بیا به له افغانستان، امریکا او نور نړۍ نه ګواښل کېږي د امریکایي پلاوي یو مهم شرط ګڼل شوی دی. سره لدې چې په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د روانو خبرو له دوام سره د دې خوشبیني زیاته شوې چې بالاخره د دې خبرو په نتیجه کې د دواړو لورو ترمنځ یو توافق وشي او ښایي د افغانستان حکومت هم په دې خبرو کې ورګډ شي. خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې له طالبانو سره د سولې د یوې احتمالي موافقې په وړاندې محتاطانه خبرداری ورکړ او وی ویل چې ښایي ورسره له دې هېواد د ترهګرۍ نړیوال ګواښ له منځه لاړ نه شي.
That peace with the Taliban in Afghanistan will not mean an end to the threat of global terrorism.
باید هیر نکړو چې په افغانستان کې له طالبانو سره سوله د معنا نه لري چې د نړیوال تروریزم ګواښ نور پای ته رسیږي. افغان ځواکونه به بیا هم د تروریزم له ګواښ سره مخامخ وي، خو دغه مسولیت یوازې د افغانانو نه دی. دا اوږدمهاله نړیوال ګواښ دی چې په وړاندې د نړیوالو دوامدارو هڅو ته اړتیا شته. افغان چارواکو تل دا خبره کړې چې په افغانستان کې شاوخوا 40 تروریستي ډلې فعالیت کوي. هغه نړیوال ګواښ چې ښاغلی محب خبرې کوي احتمال د بلې کومې یا کومو وسلوالو ډلو لخوا زیات دی. د امنیتي چارو کارپو جاوید کوهستانی:
اوسنی وضعیت کې داسې نه معلومیږي چې کوم ډله د دوی ځای به ونیسي یا مکمل د طالبانو په سطح از واکمن شي. افغانستان ګواښ وي یوازې دغه داعش دی. ممکن چې داعش پاتې شي او طالبان په خپل اندازمه نه لري چې دوی سره تصفیه حساب کوي هغوی له منځه یوسي. او نورو خارجي ډلې دي په افغانستان کې لکه د لشکر طیبه قرارګاوې دلته په افغانستان کې دي، نور بهرنۍ جنګیالۍ چې دي یا اوس راځي د عراق او سوریه نه راغلي دي یا د پخوانه د آسیای میانه جنګیالۍ دي په افغانستان کې، دوی ممکن دغه روان سره یوځای کېږي نه. ممکن دغه کسان داعش سره یا نورو ډلو سره ممکن دی دوی به پاتې شي. دا
له طالبانو وروسته هغه ډله چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ډیرو خونړیو پیښو مسؤلیت اخیستی هم د اسلامي دولت ډله یا داعش ده. دا چې نورې څومره د دولت وسلوالې مخالفې ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي د افغانستان د کورنیو چارو له تروریزم سره د مبارزې د چارو پخواني مرستیال نجیب امان څه موده مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو شمېر دغو ډلو نومونه یاد کړل او وی ویل چې د دوی د معلوماتو پر اساس اټکل کېږي چې د ترهګرۍ تر چتر لاندې به شاوخوا 50,000 وسلوال په افغانستان کې فعالیت کوي.
در افغانستان زیر پدیده تروریزم چندین نهاد کار میکند، شامل
په افغانستان که تروریسم د پدیدې تر چتر لاندې څو ډلې فعالیت کوي: طالبان، داعش، حزب تحریر، لشکر طیبه، لشکر ترکستان شرقي، لشکر ازبکستان اسلامي او جنبش اسلامي تاجکستان او ځینې نورې ډلې. دغه ټولې ډلې په افغانستان کې فعال دي او د فعالیت سیمې معلومې دي. د افغانستان د یو امنیتي ارګان په توګه د دغو ټولو ډلو د هغوی د مشرانو د فعالیت د ساحو او ان د هغوی د وسلو او تجهیزاتو د بڼې په اړه دقیق لستونه له موږ سره شته. که طالبان له امریکا سره په خبرو کې له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو چې په دې هېواد کې د نړیوال تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره له تیرو شاوخوا 13 کلونو راهیسې فعالیت کوي، پر ایستلو ټینګار کوي او په بدل کې له امریکا سره د دې ژمنه کوي چې له دې هېواده به بیا نورې نړۍ ته د تروریزم ګواښ نه متوجه کیږي، آیا د سولې په یو احتمالي توافق سره دغه کار شونی دی؟ بیا هم ښاغلی کوهستانی:
که طالبان دغه حکومت سره دغه ساختارونو سره یو ځای شي او واقعا یو مصالحه وشي او دوی مشارکت ولري په مختلفو سطحو د ولایات نه تر وزارتخانه پورې په امنیتي ساحو کې صادقانه همکاری ولري، همدغه جمهوري اسلامي سره یو ځای شي، زما نظر داده چې نور دلې بیا نه شي کولای چې د افغانستان داسې ځواکمن قوت رامنځته کیږي چې دوی مقاومت وکړي ولو د خارجیان یا کله همسایه یا نورو ملکونو دوی ته حمایت وکړي.
ښاغلی کوهستانی: د افغانستان د سولې او ثبات کلي د طالبانو په صادقانه همکارۍ پورې په داسې حال کې غوټه کوي چې دې ډلې تر اوسه د افغانستان له حکومت سره چې په دې هېواد کې د جګړې بل اصلي لوری دی له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې او هغه یو لاسپوڅی حکومت بولي. د طالبانو دغه دریسته په پام سره که په راتلونکي کې په هغه کې بدلون رانشي، د افغانستان د تیرو شاوخوا 4 لسیزو جګړو ته په پام سره چې یوه ډله ورکه شوې او بلې سر راپورته کړی، په دې هېواد کې د تلپاتې سولې څرک نه لیدل کېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د غزنی د اندړ ولسوالۍ لسکونو اوسیدونکو د هغو 200 کسانو مړی غزنی ته د احتجاج په توګه راوړي و چې د سه‌شنبې پر سهار د دې ولسوالۍ په لیوانو کلي کې وژل سوي دي. دوی وایي چې په وژل سوو کې یوه ښځه او ماشومان هم شامل دي. احتجاج کوونکي ادعا لري چې دغه کسان په بمبارۍ کې وژل سوي. حبیب الرحمن تصویر په دې اړه راپور وړاندې کوي.
دا د هغه کسانو غږونه دي چې د سه شنبې په ورځ مازدیګر مهال په غزنی ښار کې د مظاهرې په شکل سره راټول سوي وو. دوی له ځان سره د هغه دولس تنو مړې انتقالول چې د دوی په وینا ولسي خلک دي چې د دغه ولایت مرکز ته څیرمه د کابل کندهار پر لویه لاره د اندړو ولسوالۍ د لیوانو په کلي کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکې په برید کې وژل سوي دي. دوی وایي دولت دې پر بهرنیو ځواکونو زور راوړي تر څو ملکي وګړو ته له تلفاتو اړولو څخه ډډه وکړي. د مظاهرې څو تنو ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل دا کسان د شیر کلا شکوالو اخوندخیلو او لیوانو کلیو کلیوال خلک دي چې له یادو کلیو څخه غزنی مرکز ته روان و چې برید ورباندې سوی دی. دغه کسان په یو پلاین کوچ ډوله موټر کې سپاره وو. دوی وایي په دغه برید کې یوه ښځه او څلور ماشومان هم شامل دي. د هغې په وینا دغه پیښه شپږ تنه ټپیان هم لري.
ما نوم سولاده جاندوړو د خرخشي دي کلیم د ګناه لا ټول شیدل سي موږ د دې حق غواړو د دې قاتل غواړو د دې نفر موږ پیدا کول غواړو.
دوی د شیر کلا دي او دا نو څه دي وکړي د خو خېلو دي کلی د ټول دي وکړي. دوی کوچ نه اندي پکې باندې نه ورکه دي او مخیزه کوچ نه کوچ انجلی وي مریضان وي غزنی ته راوځي
خالي وي
پراته شي بم نه شو ولاده بخي ته درک نسته
کزم سماش مالو ته یو ماشو بالکل پکې ورکه ده نسته هیڅ چانه کو پیدا نسته کده پدای و غوښه کده بس خلاص دا غوښه دې غوښه کې کده پرته.
شنون کې هم په جګړه کې دولسي وګړو وژل د جګړې په دوام پورې تړي. عبدالرحمن مسلی چې د غزنی پر حالاتو پوره نظر لري وایي د دولسي خلکو له وژلو سره ولس اوقدی کیږي.
غیر قصدي ډول باندې هم د دولت ته هم زیان رسوي. د موجوده حالاتو زیان رسوي په دواړو طرفونو باندې تاثیر هم لري.
دا چې د پیښې په اړه او یا هم مظاهره چانو ته د دولت له لورې د قناعت ورکولو په اړه دولتي نظر هم واخلو خو بریالي نسبو. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې تر دې دوه ورځې وړاندې د غزنی په څنګ لوري ولایت میدان وردګو کې هم د هوایي برید له امله د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل سوي وو. خو له دې پرته ډیری وخت نور هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په جګړو کې راګیر ولسي وګړي وژل کیږي.
بل خو د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د ناټو د قاتم ملاتړ ماموریت له مسؤلانو سره په کتنه کې له دوی غوښتنه کړې چې په پوځي عملیاتو کې د افغانانو ژوند ته پاملرنه وکړي. تفصیل له نجیب الله الخیر نه.
د سه شنبه په ورځ د لوګر ملکي او پوځي چارواکو په یاد ولایت کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت د عمومي قمندان د مرستیال اډمیلر په مشرۍ ورغلي پلاوي څخه وغوښتل چې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر د لوګر له امنیتي او کشفي ادارو سره همغږي ډیره کړي. په لوګر کې د تندر قول اردو د څلورمې لواء قمندان جنرال رازق ساپي آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې لیدنه کې د یاد ولایت د ټولو ملکي او پوځي مسؤلینو ټینګار دیو چې شپینی او نور پوځي عملیات باید د لوګر د مسؤولو ادارو سره په همغږي کې وشي.
یوازې د چوالی صاحب ورته دا خبره وکړه چې دوی خپل په دې تاکید وکړي چې موږ ډیر کوشش کوو ډیر زیات تلاش کوو چې ملکی تلفات نه لرو او د بمبار نه ډیر کوشش کوو چې مخنیوي وشي او په هغه ځای سیمو کې بمبار نه شي چلتل ملکی خلکو ته زیان رسیږي او هلته کورونه دي.
د لوګر مرستیال والی محمد نبی احمد زیوایی د ناټو د غوث ملاتړ د چارواکو د ورتګ مخه همدا و چې د دوی ترمنځ همغږي وشي او هغه ستونزې چې شته په ګډه ورته حل لارې پیدا کړي.
هم خارج مشتره دلی په دغزون کې په کوشش کې سره همیشه د رابطه نږدې وسات تر څو کله چې دواړو خو مشکلات سره برسی کې او پیغمبر د عینې لپاره اقدامات وکړو د کوم مشکلات چې په ګډه سره حل.
لوګر چې له نسبتا ناامنو ولایتونو څخه شمیرل کیږي ډیر کله پکې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت په هوایي بریدونو او یا په خپل د افغان ځانګړو ځواکونو په شپنیو عملیاتو کې ملکیانو ته د مرچوب لیدو وختو پیښې رامنځته کیږي. د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزی هم دا خبره کوي او وایي چې په لوګر کې په هوایي بریدونو او عملیاتو کې ملکیان ډیر تلفات لري او په همدې خاطر د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت له چارواکو وغوښتل چې په دې برخه کې لازم دقت وکړي.
ډېر ملکی تلفات لرو په هوایي او ځمکني عملیاتو کې شورا غوښتنه هم دا وه چې دوی باید دقت وکړي په دقیقه توګه د عملیات ترسره کړي حتی که چیرې مخالفین د حکومت ځینې او کور نه استفاده کړي یا ماشومان یا ښځې هلته وي نو دوی باید هغه ځای ټارګېټ نه کړي تر هغه چې دوی هغه ساحې نه وځي بیا خپل عملیات وکړي.
دی یادونه ورده په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لوړپوړي چارواکي داسې مهال لوګر ته سفر کوي چې د دغه ولایت یو شمیر سیمې د وسلوالو طالبانو په واخ کې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. تاسو ازادي راډیو ته خوښیست او اوس به له احمد شیبر څخه واورو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د دې سربیره چې طالبان د امریکا له متحده ایالاتونو سره د سولې خبرې مخته وړي، دوی یو لړ لوی بریدونه په روسیو کې کړي دي. ورځپاڼه په دې ترڅ کې په بادغیس کې د روانې اونۍ حملې ته اشاره کوي چې طالبانو د افغانستان د ملي اردو پر یو مرکز برید وکړ. د ازادي راډیو د خبر څنګه د بادغیس د والي د ویاند جمشید شهابي په وینا څرګندوي چې په دې حمله کې 14 فوجان وشل شوي او 12 نور اسیران شوي دي. نیویارک ټایمز د بادغیس د ولایت شورا د مشر عبدالعزیز بیگ په وینا لیکي چې د طالبانو یوې لویې ډلې په بالا مرغاب ولسوالۍ کې له 4 ساعتونو جګړې وروسته په دې مرکز کې شته فوجان یا ووشل او یا یې ونیول. ښاغلی بیگ زیاتوي چې د بالا مرغاب ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ ده او حکومت ورته پاملرنه نه کوي. نیویارک ټایمز د دې پیښې په تړاو د افغانستان د دفاع وزارت د ویاند قیس منګل خبره هم راخیستې ده چې وایي طالبانو 4 امنیتي پوستې لاندې کړې دي او زموږ ارتباط له دې ځواکونو سره قطع شوی دی، نو له دقیقو تلفاتو خبر نه یو. منګل زیاتوي چې سیمې ته کمانډو استول شوي او الوتکې لیشل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي چې د ژمي په لومړیو میاشتو کې چې هوا سړه وه د طالبانو حملې لږې وې، خو اوس زیاتې شوې دي او تېره اونۍ په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو پر مهال نږدې 130 افغان پولیس، عسکر او حکومت پلوه وسلوال وژل شوي دي. جګړې پر ځینو اوږدمهاله اغېز کوي. ګارډین ورځپاڼه په دې لړ کې د افغانستان د باسکټبال د ښځینه معلولو لوبغاړو په وړاندې شته ستونزو ته پاملرنه کړې ده. ورځپاڼې د بېلګې په ډول لوبغاړی نیلوفر بیات یاده کړې ده او د دې په وینا لیکي چې کله ناکله د ناامنیو له امله د دوی تمرینات لغوه کیږي. اخلي بیات زیاتوي چې د اکثرو لوبغاړو ملاتړ د دوی کورنۍ هم نه کوي. ګارډین وړاندې لیکي بیات خپل لومړی لوبه په یو آزاد میدان کې په کابل کې ترسره کړه چې اکثر نارینه ولیدونکو دې ته بدرد وویل، خو د دې سربیره به هم اخلي بیات خپل لوبه کوي او لاس نه ترې اخلي. ګارډین لیکي نن دغه څلر بشکلن افغانه چې د باسکټبال د معلولانو د لوبډلې مشره ده، د لوبډلې له نورو لوبغاړو سره هڅې کوي چې راتلونکی کال د دوی ټیم د جاپان په پلازمینه توکیو کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د ګډون چانس ترلاسه کړي.
او سم یو بهرنی مسله راخلو. له اروپای ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو د څرنګوالي په اړه د بریتانیا د صدر اعظم طرح د دې هیواد په پارلمان کې راتسوه. د تیر شپې په رای ورکولو کې د پارلمان 391 غړیو دې طرحې ته منفي رای ورکړې او 242 غړیو تایید کړه. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می وایي نن چهارشنبه به په پارلمان کې پر دې بحث وسي چې آیا هیواد یې له توافق پرته له اروپایي ټولنې څخه ووځي او که څنګه. نور جزئیات لاجمل انت خبرو.
بیا هم له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په اړه د برتانیا د صدر اعظم طرحې د دې هیواد په پارلمان کې د 149 منفي رایو په توپیر ماتې وخوړه. تیریزا می تمه درلوده چې دا ځل به د برتانیا پارلمان له اروپایي ټولنې څخه د دې هیواد د وتلو د څرنګوالي په اړه د دې طرحې ته مثبتې رایې ورکړي، خو 391 استازو ورته منفي رایې ورکړي او 222 نو تایید کړه. دا برتانیا صدر اعظم په پارلمان کې د دې طرحې ناکامیدو وروسته په وینا کې وویل تریزا می وایي زه په ژوره توګه خواشینی یم چې نن شپه د دې مجلس لخوا داسې پرېکړه وشوه. خپل باور ته دوام ورکوم چې د برتانیا او اروپایي ټولنې لپاره بهترینه پایله همدا ده چې یوې منظمې هوکړې ته ورسیږو او دا هوکړه چې موږ پرې خبرې اترې کړي په واقعیت کې بهترین انتخاب دی. اوس چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په برخه کې د برتانیا د صدر اعظم طرحه له ناکامۍ سره مخ شوه، د نړۍ د دې 5 لوی اقتصاد په وړاندې څو لارې په مخ کې دي. هغه دا چې یا باید له اروپایي ټولنې سره له توافق پرته له دې ټولنې ووځي، یا به د مارچ د 26 نیټه چې له دې ټولنې څخه د برتانیا د وتلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکل شوې ځنډوي، او یا به په برتانیا کې بیا ځلي انتخابات کوي. داسې هم کېدای شي چې د اروپایي ټولنې څخه د وتلو په اړه یوه بله ټولپوښتنه ترسره شي. د برتانیا صدر اعظم تریزا می تر دې مخکې هم د اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو د څرنګوالي په اړه خپل طرحې ته د پارلمان د غړو د ملاتړ په ترلاسه کولو کې ماتې خوړلې وه. ځینې وړاندوینې داسې هم ښیي چې ښایي میرمن می د درېیم ځل لپاره هم هڅه وکړي چې له اروپایي ټولنې د وتلو یوه بله طرحه وړاندې کړي، خو له دوو پرله پسې ماتو وروسته به ورته دا سخته وي چې هغه دې په درېیمه طرحه کې بریالی شي. اروپایي ټولنې مخکې هم ویلي چې له دې ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پر موضوع د خبرو وخت پای ته رسېدلی او باید په برتانیا کې توافق ترلاسه شي. د اروپایي کمیسیون رئیس ژان کلود یونکر د دوشنبې په ورځ له تریزا می سره په لیدنه کې هغې ته خبرداری ورکړی و چې که دا توافق بیا له ماتې سره مخ شي، د یو بل توافق لپاره به فرصت پاتې نه شي. په 2016 کال کې په برتانیا کې د یوې ترسره شوې ټول پوښتنې راهیسې چې پکې په سلو کې نږدې 250 رای ورکوونکو له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو غوښتنه وکړه، دا هیواد له یو ناڅرګند برخلیک سره مخ دی. له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د رسمي وتلو اصلي نیټې ته یوازې 2.5 اونۍ پاتې دي. په دې څو ورځو کې برتانیا له څو داسې پرېکړو سره مخ ده چې ښایي کول آسانه نه وي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې نور موضوعات هم تعقیبوو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرولو وار دی. په قطر کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ 14 ورځنۍ خبرې پرون په دوو برخو کې له پرمختګ سره پای ته ورسېدې. دواړه لوري وایي چې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورې نړۍ پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارېدو د ډاډ په برخو کې یوې موافقې ته رسېدلي. دفاع وزارت وایي چې یاسین زیا د دې وزارت د لومړي مرستیال او ډګر جنرال بسم الله وزیري د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز په توګه ټاکل سوي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم یو ور بیا د نوي ورځو لپاره له فوټبال سره له تړلو ټولو فعالیتونو منع کړی دی. د نړۍ ګڼو هیوادونو د بوئنګ 737 ماکس 8 ډول الوتکو الوتنې وځنډولې. دا ګام وروسته له هغې اخیستل کیږي چې د ایتوپیا هوایي شرکت د همدغه ماډل یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې 155 کسان مړه شول. له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو د څرنګوالي په اړه د بریتانیا د صدر اعظم تریزا می دویمه طرحه هم د دې هیواد پارلمان کې ونه منل شوه. او د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش ژمنه کړې چې د خپل هیواد دفاعي لګښت به زیات کړي. د مهمو خبرونو لنډیز مل آزادی رادیو واورې. تفصیل د آزادی رادیو پر ویب سایټ ولولئ، آزادی رادیو .com. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په افغانستان کې د آنلاین پاسپورت سیستم افتتاح کړ. وزیر وویل چې هدف د پاسپورت اخیستلو د چارو اسانه کول دي. جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اسان خدمت اداره وای د دې لپاره چې افغانانو ته د پاسپورتونو په اخیستنه کې زیاتې اسانتیا رامنځته شي، د لومړي ځل لپاره یې په هیواد کې د پاسپورتونو آنلاین سیستم ایجاد کړ. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ګل اریوبي د سه شنبې په ورځ د آنلاین پاسپورت سیستم په افتتاح کې وویل له دې وروسته به هیوادوال د پاسپورت د اخیستو پیچلی بهیر نه بشپړوي، بلکې په دې برخه کې زیاتې اسانتیا به رامنځته کړي دي.
خدمات دومره اسانه کړي دي چې یو کس ته ورځې عمل ته کېناست ټول کارونه خلاصېږي. حتی هغه تاسو کوم پاسپورت یا تذکره یا لایسنس یا جواز یا هغه کور ته درته رسېږي. چې نن موږ تاسو د دې شاهد یو چې ولس ته به ښه خدمات وړاندې کړو. دا لومړنی قدم دی چې موږ د پاسپورت څخه دو کوشش کوو چې دغه ټول ولایت ته وغځوو. د ولایت نه وروسته ټولو کنسلګرۍ او ټول سفارتونو ته د پاسپورت باید یو سیستم وي د ټول ملک دپاره، او هغه باید مرکزي سیستم وي.
د پاسپورت آنلاین سیستم په هوایی او ځمکنیو سرحدونو کې وصل شوی او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر په وینا دغه سیستم منظم راپور هم ورکوي. د اسان خدمت اداره چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په وزارت کې فعالیت کوي، هدف یې په دولتي ادارو کې د سهولتونو رامنځته کول او د کارونو ساده کول دي. له دې وړاندې ډیری افغانانو د پاسپورټونو په اخیستو کې له ستونزو سره ټکاوه، او ځینې وخت یو کس د څو پاسپورټونو د اخیستو راپورونه هم ورکړل سوي دي. اوس د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې د دغه پروسې په پلي کېدو سره به د پروسې له پیچلتیا او هغه کسان چې نمونه یې په تور لیست کې درج وي او یا په جرم مرتکب سوی وي پیژندل کیږي او د پاسپورټ د اخیستو حق نه لري. د دغه وزارت سرپرست مسعود اندرابای وایي
نه تنها که این خدمات تسریع بخشیده میشه، در
هغه وای نه یوازې دغه سیستم خدمتونه چټکوي، بلکې فساد او ټول هغه موارد چې تشویشونه رامنځته کوي او هغه راپورونه چې خپاره سوي کولی سي ورسره کومک وکړي. اوس یې ظرفیت په ورځ کې له زرو تر لا زرو ده. د وخت په لحاظ موږ بدیل پروسه معرفي کړې ده. دغه سیستم یوازې په کابل کې رامنځته سوی او د کورونا چارو وزارت په خبره ډېر زر به دغه سیستم په ولایتونو کې هم عملي سي. خو له دې ټولو سره دغه وزارت د خپلو کارونو په وړاندې د ستونزو یادونه هم کوي او د دغه پروسې د بریالیتوب لپاره په لوړ ظرفیت انټرنیټ باندې ټینګار کوي.
اته بجې او څلور دیرش دقیقې سوې. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډو کمیټه وایي د پوهنې په وزارت کې اوس هم ځینې ستونزې شته چې په هیواد کې د پوهنې پر نظام ناوړه اثر غورځولی سي. تفصیل خان محمد سینا.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته کابو دوه اونۍ پاتې دي، د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه کمیټه وایي چې د پوهنې په وزارت کې اوس هم داسې نیمګړتیاوې شته چې که اصلاح نه شي په هیواد کې به د پوهنې پر نظام ناوړه اغېز پرې باسي. د دغه کمیټې مسؤلینو د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د روان لمریز کال د عقرب په څلورمه یې د پوهنې په نظام کې 114 نیمګړتیاوې په ګوته او د اصلاح لپاره یاد وزارت ته وسپارلې، خو په خواشنۍ سره چې د ډېری دغو نیمګړتیاو د لرې کولو لپاره لازم اقدامات ونه شول. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواکې ګډې کمیټې مشر باری سلام وویل
ولایات بلخ، سمنگان و جوزجان دیدن کردیم و در این ولایات
دوبل مونږ د بلخ، جوزجان او سمنگان ولایتونه وکتل. په دغه ولایتونو کې د درسي کتابونو، ښوونځیو، مسلکي ښوونکو او د بودیجې او امکاناتو کمواله او همدارنګ د پوهنې په چارو کې د زورواکو او د پارلمان د غړو مداخله هغه جدي ستونزې وې چې مونږ ورسره مخامخ شو.
مشکلات جدي بودن که ما با او برخوردیم.
د یادې کمیټې مسؤلینو دا هم وویل چې د پوهنې وزارت د 114 سپارښتنو له ډلې کابو 500 مواردو ته رسیدګي کړې، خو هیله ده چې دغه وزارت د پوهنې په نظام کې د ټولو ستونزو هوارولو ته جدي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اکثره خلک او په تېره ښوونکي او زده کوونکي شکایت کوي چې د پوهنې نظام د حکومت له هڅو سره سره اوس هم له ګڼو نیمګړتیاو او ستونزو سره مخ دی. د پوهنې وزارت وایي د دغه ستونزو د هوارولو لپاره هڅې تیزی کړي دي. د دغه وزارت وایاندې نوریا نهضت آزادی راډیو ته وویل همدا اوس د هیواد په یو شمیر سیمو کې یو لړ مهمې پروژې پیل شوي چې په ښه توګه پر مخ ځي.
در سال آینده خورشیدی 49.2 میلیون جلد کتاب برای
دیوبل پراتلون کل مریض کال که با 9.2 میلیون توک کتابونه پر زدکون کو گو بیشل شی. در 2015 خونزه و در جوڑولو کارونه پیل شوی او پراتلون که کال که با 3.309 خونزه هم جوڑ شی. د خونکو د ګمارلو لپاره مو ولسمشری ماڼۍ ته 18,000 پوستونه پیشنهاد کړي چې له منظورېدو وروسته به رقابت ته وړاندې او بیا به دغه خونکي په رسمي توګه استخدام شي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواکې کمیټې مسؤلین دا هم وایي د پوهنې په نظام کې د زورواکو او د ملي شورا د غړو مداخلې اوس هم روانې دي. د پوهنې وزارت وایاندې په دې اړه وویل د دغه وزارت مشرتابه عملي اقدامات پیل کړي چې هر مداخله چې د پوهنې نظام ته زیان رسوي مخه به ونیسي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپلې یوې وینا کې ټینګار کړی چې پوهنه باید له سیاست او شخصي سلیقو نه خوندي وي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
محمد قاسم زواک له هلمند په خپل سیمه کې کلی تر سو چې اوربان ونیسي. د سولې خبرې ګټه نه لري، حکومت او وسلوال طالبان باید اوربان وکړي. عبدالله عادل د هلمند لناوي ولسوالۍ کلی څومره چې د ملا عبدالغنی برادر ورتګ افغانانو ته خوشبيني پیدا کړې وه خو هغه سی ونسول. پنځم دور خبرې هم به اوربان د پای ته ورسېدې. قاسم زواک له هلمند په خپل بل سیمه کې کلی د ملکیانو په برخه کې وسلوال طالبان او حکومت باید د دې خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. شهید زاده لزابل لیکلی د دوهې په 14 ورځنی غونډه کې سوي پرمختګونه د ټولو ولسی افغانانو هیله وه. قدیر تکین لیکلی د سولې په تړه ورستي پرمختګونه یو احتمالي فرصت او چانس د ثبات د راتګ لپاره برابر کړی دی. او د پکتیا له څمکنې ولسوالۍ څخه سمیع الله حبیبي تندر لیکلی د MTN دغه راز د اتصالاتو مخابراتي شرکت څخه غوښتنه لرو چې ډیر ژر په څمکنې ولسوالۍ کې د انټرنیټ 3G خدمات فعال کړي. ازادي او اوریدونکو پروگرام په یو راپور پسې اوریدلی سئ. په بلخ کې ځینې حقوقي فعالان وایي چې په ځینو ناامنو ولسوالیو کې د محاکمو د څارنوالیو د نه حضور په دلیل خلک خپل حقوقي اختلافات د قومي مخورو له لورې حلوي. مجیب رحمان حبیب زی تفصیل لري.
په بلخ کې د یو شمېر حقوقي بنسټونو مسؤلان وایي چې د دې ولایت په ناامنو ولسوالیو کې د عدلي او قضایي بنسټونو نه فعالیت دوی اندېښمن کړي او غواړي چې ژر تر ژره محاکمه او څارنوالۍ په دغو سیمو کې فعالیت له سره پیل کړي. په بلخ کې عدالت ته د لاسرسي بنسټ مشره ریحانه زکی وایي چې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې د ناامنۍ او د وسلوالو طالبانو د حضور په دلیل د خلکو پر مخ د محاکمو او څارنوالۍ دروازې تړل شوې دي. اغلی زکی وویل چې په یو شمېر ولسوالیو کې د قضات او څارنوالانو نه حضور سبب شوی ترڅو خلک خپل حقوقي او قضایي اختلافات په نوي توګه د قومي مخاورو له لورې حل او فصل کړي. هغې په ځینو ولسوالیو کې د محاکمو او څارنوالیو د نه فعالیت په اړه وویل: هغه سروي چې موږ ترسره کړې دا ښایي چې اکثریت محاکم او څارنوالۍ د ناامنۍ له وجې بندې شوي دي، خو لومړنۍ محکمې په ښار کې فعالیت کوي. په بلخ کې د مدافع وکیلانو ټولنه تاییدوي چې د چهاربولک، دولت آباد، چمتال او شورتیپې په ولسوالیو کې د طالبانو د فعالیت او د شته ناامنۍ په خاطر قضات او څارنوالان فعالیت نه لري. د بلخ د مدافع وکیلانو د ټولنې مشر بابرشا کودمنی وایي چې په لرو پرتو سیمو کې د محاکمو او څارنوالیو د نه فعالیت په خاطر خلک د خپل حقوقو او قانوني امتیازاتو د ترلاسه کولو څخه محرومیږي. په دغه ولایت کې حقوقي فعالان وایي چې په ولسوالیو کې د لومړنیو محاکمو او څارنوالیو د نشتون څخه اکثرا ښځې متضرره شوې دي. ګلچهره بهین یو له همدې فعالانو ده. هغه داسې وویل:
نهادهای عدلی و قضایی به مردم قابل دسترس نباشند بدون شک مراجعه نمیکنن و یکی وضعیت اقتصادی
کله چې عدلی و قضایی بنسټونه خلکو ته د لاسرسی وړ نوي پرته له ګمانه چې خلک ورته مراجعه نشي کولای، او بل دا چې په ولسوالیو کې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، خاصا ښځې دوی ښه اقتصادي بنیه نه لري، او په عین وخت کې چې پر دوی هم تشدد ترسره شوی وي نو څنګه کولای شي چې په خپلو مصارفو د حقوقي ستونزو د حل لپاره مرکز ته ولاړ شي. په همدې حال کې د بلخ د صنف څارنوالۍ وایي سره له دې چې په ځینو ولسوالیو کې مخالفین حضور لري او ناامنۍ پراخې دي، خو څارنوالان د خلکو دوسیو ته عدلي رسیدنه ترسره کوي. د بلخ د صنف څارنوالۍ مشر سیف الله پوپل داسې وایي:
ما جایی که ولسوال صاحب باشد، جایی که قاضی صاحب باشد،
مونږ هر هغه ځای چې قاضی صاحبان وي، ولسوال صاحبان وي او پولیس هلته حضور ولري خامخای ترڅنګ یو. هر څارنوال چې له دندې سرغړونه کوي مونږ ورسره قانوني چلند کوو. هلته چې ناامنۍ زیاتې دي، قاضیان او ولسوالان حضور نه لري، بیا هم مونږ یعنی څارنوالان حتما د خلکو دوسیو ته رسیدنه کوو. د بلخ د استیناف محکمې مشر قضاوتیار محمد شریف فانی وایي چې یوازې په دوه ولسوالیو کې محکمې فزیکي حضور نه لري، خو د چهاربولک او شورتیپې ناامنو ولسوالیو دوسیو ته په نهر شایی ولسوالۍ کې قضایي رسیدنه ترسره کیږي. ښاغلی فانی وویل: په ټول ولسوالیو کې فعال محکمې لرو، خلک محاکمو ته مراجعه کوي. په لومړیو مراحلو کې موږ له ټولو هغو محکمو چې زموږ تر اثر لاندې دي فیصلې ثبت رسولي. یوازې بلخ نه دی چې حقوقي فعالان او بنسټونه په ناامنو ولسوالیو کې د محاکمو او څارنوالیو له نشتون شکایت لري، بلکې د راپورونو پر اساس د سرپل، جوزجان او سمنګان په ناامنه سیمو کې د قضات او څارنوالانو د نشتون په دلیل خلک خپلې حقوقي او قضایي فیصلې د دولت مخالف وسلوالو ته راجع کوي. مجیب حبیب سی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د ازادي راډیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
ازادي او اوریدونکی جوڑوں کے فریبا ظاہر
د
ازادی و وریدون کو د خبرونی مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلی ومني ستاسو د خوشی په هله ورڅ ستاسو پیغامونه ته چي د دې ونی پترس کې مو ازادي رادیو ترستولې و لکه څنګه چې تاسو هم راپورونه کې اوري په دې ورستیو کې د افغانستان د سولې هڅې هم په کور دننه او هم بهر ګړندې سوي دي خو لا تر اوسه دغه هڅو پایله معلومه نه ده خو هغه څه چې معلومه او څرګند ده دا چې افغانان ټول د سولې غوښتونکي دي د تیرونی په لړ کې د همدې سولې په اړه تاسو ډیر پیغامونه مشتري سي دلې چې غواړم یو شمیرې په امانت سره په دې خبرونه کې درته خبر کم څو د سولې د هڅو په لړ کې تاسو ژه هم اوریدل سي البته نور پیغامونه هم لرو چې ورسته به په ګډه سره وورو خو مخکې تر دې چې دا پیغامونه وورو د یادونه کوم چې دغه خبرونه یوازې تاسو د غوښتنو او وړاندیزونو پر اساس جوړیږي په دې کې د ازادي رادیو رسمي نظر نسته ورځو پیغامونه ته مو
السلام علیکم محمد مرحوم یم د خدمت الله تک جکې دوه سوالی ته ما دا غمه زاد د ټول پاکله چې طالبان د افغانستان د حکومت سره کښې مني او مخ خبرې سره ونه کړي چې کله به سوله راته ونه مو الله السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناور د کلي نه تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته بعد د سلام ازم وسنه او تقاضا د غریبو خلکو دا پیشنهاد دی چې په افغانستان کې کومې د سولې خبرې روان دي الله پاک زموږ په وطن کې سوله امن راولي او که دغه کومې جرګې چې په کې روان دي الله پاک دغه ټول به خیر تمام شي دا ځکه چې په افغانستان کې که غریب دی که مالدار دی که ځوان دی که زوړ دی که غټ دی کور دی ټول پریشانې باندې اخته دي او همدغه مو سره دی چې خدایه نن به مړ کېږو سبا نه به مړ کېږو دارنګه زموږ وطن ورانه او در به در او خاورې په سر دی په خاطر د دې چې زموږ په وطن کې جنګونه دي ډېر زیات ظلمونه پکې روان دي همدارنګه خلک د تکلیف او د زحمت سره مخامخ نه چاله کار خوند ورکوي نه چاله جون خوند ورکوي الله دې وکړي چې زموږ دا پیغام نه شي او قبول د قدر وړ وګرځي وسلام نور محمد نور د یمن د ولایت څخه چې سره په تماس کې هم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم غواړم چې په اکثر کې د سولې دوه خبرې وکړم هغه ده چې سوله خو ډېره ښایسته خبره ده سوله افغانانو ته په شکل دا چې دی بلا تشپېله کسان چې لمر اخیږي خو د خلیلزاد هر سفر هر بلنه موږ ته د ستاینې وړ ده و سوله د خدای او رسول شده د قران فیصله د مسلمان فیصله که سوله پرشتیا کوم دولت غواړي یا طالبان غواړي یا خارجان غواړي نو هغه دې اولن وربند وکي خلک دې نور نه وژني ټکان دې نه کوي چاپی دې نه ورکیږي طالبان دې عملیا نه کوي نو چې کله وربند وسو د وربند ورسته نو سوله کیږي خو شاید انقام د خدای په فضل سره لري خو بیا هم دغه ګاونډي هیوادونه چې لاس وهنه پشکې ونه کړي ولې که د افغانستان سوله وشي کله نو بیا د ګاونډیو هیوادو ګټه د پشې کې نشته نو دوی چې سوله نه غواړي په دې خاطر سره چې د په افغانستان کې چې سوله جګړه وي و دوی ته ګټه د افغانستان رسېږي نو غواړم چې په صداقت سره د سولې علي وځلې ټوله مسلمانان او په هر هیواد کې د هر ملت خلک وڅغتا افغانان واڅوي چې سوله وکي او پر پاکستان فشار راوړي پر طالبان فشار راوړي اولن د وربند دوهم به بیا د سولې خبري السلام علیکم
دروازان د ولایت له شهید اساس ولسوالیه څخه خیات رحمی خبره کوم و طالبان ورونو او د افغانستان حکومت زمو د عرض دی چ اولان تاسو خبره پر چې باندې وکي خبره پر وربان باندې وکي په شواروس کې موږ رسل یو نیم سره شهیدان او زخمیان لرو موږ دا اول اسکاله دا تل اسکاله د افغانستان خرابې دا اول اسکاله تل اسکاله د افغانستان شهیدان او زخمیان چې سوي دي دا غږ موږ بس او زه طاقت موږ د دې نن رو چې دا وغمو نو سره خو د افغانستان کې دا دې شمو کې دا دې شو وخت یې طالبان ولونته د افغانستان حکومت زموږ را ارزو ده دا څه چانس دا چانس لا سمور کوي پر څول هبانه ټینګار ورسره وکي چې زموږ په شوالو کې دوی شهیدان او زخمیان کیږي نو دا شهیدان او دا زخمیان مسؤلیت دا چا پر غاړي وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
السلام علیکم دا طالبان که چیرته زړه د کومې صلح غواړي افغانان سره کینی
نو د دشمن په کور کې د نه کېنه د دوی دشمن خو اولنۍ امریکا او دوی روس ده ځکه دوی د همدې په مقابلې ته اسلحه جي کړه او هغه کسان چې د دوی سره جنګي ګام دا خلک ورته اسلحې ورکولې او برابرولې نو ولې په خپل ملک کې نه کېنه ولې خپل افغانانو سره نه ولې اشرف غني سره نه کېنه چې کرزی سره کېنه حال دا چې کرزی د دوی حکومت لنګ کړه او قانوني سره کېنه حال دا چې قانوني د دوی د حکومت په ضد امریکای په سپورټ باندې دوی وشړل او هغوی قدرت نه ونیول نو د طالبان نه ګیله لرو چې تاسو که چېرته رښتیا حقیقي صلح غواړي نو د افغانانو سره کېنه او په افغانستان کې کېنه.
ولی السلام علیکم زه حجاز ده هلمند د ولایت د مسجد ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. دا د سلام طالبان ته دا پیغام لرم که چیرې دوی د پاکستان د مستقل د نیت خبرې عملي کړي نو دوی ته خطر لري چې تمام سهولي دوی ته فارغ نیت خبرې کېږي پر نظامو باندې چې خپل نظام خراب دی آیا چې نظام خراب شي دوی دا کولی شي چې پر نظام جوړ شي آیا دوی کولی شي د پاکستان په خوله خپل نظام رنګ کړي خپل د غوږو څخه دې وباسي دا خبره په دې شک نشته چې نظام خراب شي ټول افغانستان به یرغل شي ټول خدای په امان.
زه د هلمند ولایت واشر د ولسوالۍ څخه سره پاتې کېږم. ګران ورونو موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله وشي په خصوصا په کابل کې څنګه اشرف غني بابا وایي داسې یو جمهور لکه موږ چې لرو دا لکه ستر داود خان شهید دا داسې یو پاچا دی. موږ د روسیې سوله نه غواړو په افغانستان کې روسیې زموږ یو میلیون انسانان دا مړه کړل. موږ د پنجاب سوله نه غواړو هغه څلوېښت کاله افغانان دا مړه کړل مشران شهید دا مشران مقصود داود خان غټ غټ مشران یې په شهادت راورسول. موږ هی په هیواد کې سوله غواړو که طالبان ورونه افغانان شریعت غواړي خو دوی وایي شریعت غواړو که چوکۍ غواړي ولاد یې سروسیا به چوکۍ ورکړي یا به پنجاب چوکۍ ورکړي. که شریعت غواړي په کابل کې دا به ملت ته دې ضمانت وکړي چې دوی ته شریعت پلی کړي. که شریعت غواړي که چوکۍ غواړي ولاد یې په خارج کې دا زموږ پیغام دی چې په افغانستان کې سوله وکړي افغانستان د سولې کور دی.
بلیا السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته ټول ته سلامونه نیک هیلې سلامات وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د کلکي ولسوالۍ حبیبدان نومیږم. نو د طالبانو او د حکومت تر مابینځ کومې چې خبرې چې روانې دي دا د ډېر وخت څخه روانې دي بلکې طالبان اوس وایي موږ په شوروي کې سوله کوو شوروي حکومت په ملاتاو انسانان رامړه کړله او دوی کوایي چې موږ په شوروي کې سوله کوو نو هغه په کابل کې دوی سوله وکړي. کابل زموږ کور دی زموږ مرکز دی نو باید دی خپل په مرکز کې سوله وکړي. که دی وایي چې موږ په شوروي کې جوړ کړو نو دی اتمن دی شوروي ملاتړي دي او د شوروي روزلي دي شوروي د دوی ملاتړي دي. که نه وي نو راځي په افغانستان کې دي سوله وکړي. که دی د شریعت پلویان دي نو اشرف غني هم د شریعت پلوي دي نو راځي چې دوی به هم شریعت پلوي او که دی وایي یا موږ ملت موږ د شاولا دي موږ په ټاکنو کې ځان سره شریک دي. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو الکسی تاسو په خپل پیغامونو کې د سولې پر حل ځلو ټینګار وکړ. د غرض په دې برخه کې پر ځای بولم چې د افغان ولسمشر اشرف غني د هغو خبرو یو برخه تر ووروم چې د سولې په اړه په خپل وروستیو ویناو کې کړی دی.
نو موږ پایدار سولې راوړو هغه سولې کې به اول د ټول افغانستان عزت. طالبان غواړي دفتر په کابل کې سبای ورکو په ننګرهار کې ورکو کندهار کې ورکو. که موږ د دوی امنیت نه ساتو موږ مسئول درې در سره نفره پوربند کې راغلو اوبله اوبونه وخوڅېد دا امنیتي او دفاعي قواو را نغلل وای ورونه دي ورسره عکسونه ونینیول. ولس ځوانان سپینګیری ادیبان میرمنې دوی سره په بحث را نغلل. دلیل یې څه؟ موږ یو واحد ملت افغانستان یو واحد ملت ده چې خدای جنرال شناهو پیدا کړی او ایموک ټول پخوانی مشران په څو سره کالو کې او پس د میرویس نیکه او احمد شاه بابا نه په دوامداره توګه موږ ساتلې. موږ حکم مملکت نه یو چې خارجیانو راته جوړ کړی او بیا راته وایي چې راسه ایدی چکتنس دی. آیا افغانان دا مملکت په وینو نه ده جوړ کړی؟ په وینو نه ده ساتلی؟ په وینو نه ده پاللی؟ نو څوک دا دعوا کولی شي چې دا مملکت به د کوم بل چا تر لاس لاندې؟ موږ داسې ملت نه یو چې د نورو سایتره ومن د نورو استبداد ومن. او ملګرتیا، تجارت، پانګه اچول، شاعري، زب تجیلول دا ټول شرعي دي، په شرعي کې درېدلي سره په ګډه. خبره څه کده؟ خبره په دې کې ده چې موږ ګاونډي پوه سي چې یو باثباته افغانستان د دوی ثبات په ګټه ده، یو روغ افغانستان د دوی د روغتیا موجب، یو با امن افغانستان کې دوی ټول تجارت کولی سي او بل سره تړلی سي. موږ همیشه وایو چې د آسیا زړه یو.
درنو ریدونکو، اوس به تاسو نور پیغامونه په ګډه سره واورئ چې د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو د سکاله لاري مو را سره شریک کړی دي.
السلام علیکم. د هوس ولایت د ترځای ولسره د هرور هیلو په سیمه کې یو کلینیک چې تقریبا دوه کاله کېږي چې جوړ شوی ده، تر اوسه پورې د حکومت له خوا کومه پاملرنه نه شوې. زموږ د وزیر صحت امنیت څخه دا غوښتنه ده چې دا کلینیک زر تر زره فعال کړي. السلام علیکم.
بلے، السلام علیکم. من ولایت د سنگین ولسوالی یم. پنځه کاله کېږي چې رامجه شوي یو، د کندهار په شپږم حوزه کې مې وظیفه وه. نو اوس چې راغلېدلې نه چا مرسته سره کړې، نه چا کومک سره کړې دي. د کندهار د ژړۍ ولسوالۍ ټکلانې جوړه کړې وه، ولیمن په تشکیلانو هرڅه دغه خواهش دي چې د درو میاشتو خیره څه ګرځولې ته اوس یا من په تشکیله جمې څوک کي یا چې هغه معاشره کې ټول مقامات سندا خواهش دي. یو سړي ته قول یو د انارې په خاور اواره کړل، یو بند کړی سړک لوړ کړي. دا د ساري خرابه شوی د مرغي ښکار نه غواړم، مست باید دوه ورځې ښکار وسي چې عمومي وخت دمبر د ګریشو د سوالي سم ساتلاو له سوالي تر شم ساتلاو له سوالي څخه چې کیو له سوالي ته واس. دا باید دا کار اوس راځي دغه پروژه دا بند پروژه د بل پروژه د زمینداور د خانان د باید وکړي شي. دا باید یو توجه
السلام علیکم. د روزګان ولایت د ګزاب د سالی ز خبره کوم. په دا هر ولایت کې د نیمې روپۍ وړاندې سره د بیسین شرکت او د روزګان په ولایت کې نه هم خبر شول دوی نهسته، او په نور ولایت کې نه هم خبر شول. هغه پنځه ډالر او کې دا غوته کارټي محصول کړم چې پنځه افغانۍ کارټي دا غوته نیمې روپۍ وړاندې په ټول ولایت کې سره زموږ د روزګان په ولایت د ګزاب په سالی کې دا د نیمې روپۍ وړاندې نهسته. دا به چې ویل کې دا د افغانستان بیسین شرکت وایي.
السلام علیکم. قاری محمد رسول یم د ننګرهار د کوز ګورل د خیو فاین د سره بلین کې هم پاس د سلام می د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې کم مالیمان صاحبان بایومټریک شوی دي، معصونه ورته په خپل ټیم باندې نه رسیږي. او تاسو ته پورا معلومات دی چې فون کې د ټولنې معماران دي روزه د افغانستان د حکومت څخه خصوصا د پوهنې وزارت څخه غواړم چې دغه ښوونکي په توپو په ډالیو باندې هم ولمانځي او معصوله دي ورته په خپل ټیم باندې ورکړي تر څو دوی تر او تازه وي.
نو ټول افغانستان به د دوی د لارې نه د دین او د علم په واسطه باندې پله او ورسیږي. وسلام باشترم.
وعلیکم السلام. درنو دوستانو، ستاسو د پیغامونو وخت هم دومره وو که په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ له ازادي راډیو سره شریکولی سئ. ازادي راډیو یې تر اړوندو چارواکو رسوي. د پیغام ثبتونکي دستګاه شمېره د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپرو. در سره ویلې کې او موږ ته مو پیغامونه راواستوئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.